پېښور کې د ماسپخین یوه بجه شو. اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې یوه بله ګړه کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او نیس پروګرام د مشال رادیوي مجله دروو خبرونه له بوریوال کاکړه اورو.
د مهم خبرونو سر ټکی، د ناتو سرمنشي وایي په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو په اړه د دې هیواد له مشرتابه سره په تماس کې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل پاکستانی سیال سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزه باندې خبرې کړې دي. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره د وایي د امریکایي کانګرس غړو د دې باوري کولو اشاره ورکړې دي چې امریکا به د ایران له اټومي تړون سره سم عمل وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وایي په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو په اړه د دې هیواد له مشرتابه سره په پرله پسې توګه په تماس کې دي. ینس ستولتنبرګ دا خبره د سه شنبې په ورځ د بلجیم په پلازمینه برسلز کې یوې خبري غونډې ته کړې ده. د ویل هیڅ هیواد باید وسلوالو ته پټنځایونه ورنکړي.
We have regular contacts in Pakistan.
افغانستان کې زمونږ د پوز کمانډان په دوامدار توګه د خپل پاکستانی سیالانو سره ملاقاتونه کوي، ځکه چې مونږ په پاکستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو د مرکزونو د چیلنج مخنیول دي. دا ډیره مهمه ده چې هیڅ یو هیواد ترګرو ته هیڅ قسمه پټنځایونه ورنکړي.
په ناتو کې د امریکا سفیر کې بیلی هوچیسن هم ویلي چې پاکستان باید د ترهګرو ډلو پر ضد رغنده رول ولوبوي. پاکستان دا خبره نه مني چې ګواکې پر خپل خاوره یا وسلوالو ته خوندي پټنځایونه ورکړي دي. د اسلام آباد احتساب عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ هغه درخواست رد کړی دی چې د نیب لخوا د دوی پر ضد جمع سوي درې درخواستونه دي یو ځای سي. د احتساب عدالت جاج محمد بشیر نن مشال نن د نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن ریټایرډ صفدر په موجودګۍ کې دا پریکړه واوروله. یاد عدالت تېر ورځ د نواز شریف او د احتساب قومي ادارې نیب د وکیلانو د دلیلونو تر اوریدلو وروسته دا پریکړه مې پوزه کړې و. پاکستان او ایران پر دې سره سلاسوي دي چې خپل خاوره به د یو بل پر ضد استعمال ته نه پرېږدي. د پاکستاني پوز د اما اډي کو څانګې ISPR په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا هوډ د پاکستان د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د ایران د دفاع وزیر امیر حاتمی ترمنځ په تهران کې د لیدو کتو پر مهال سوی دی. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې دواړو مشرانو د خپلو هیوادونو پر خپل منځي دفاعي مرستو او استخباراتي تبادلو هم اتفاق کړی دی. په پاکستان کې د نویو انتخابي حلقو جوړولو لپاره د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ اختلافات لا هم پر ځای پاتې دي. د دې اختلاف له منځه وړلو او نویو حلقو بندیو لپاره پر آئینی ترمیمي بل د سلا کېدو په موخه د پارلماني مشرانو غونډه نن بیا کیږي. د سې شنبې په ورځ په دې غونډه کې د اپوزیشن لخوا پر آئینی ترمیم د نه اتفاق له کبله غونډه بې نتیجې پای ته رسیدلې وه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر له خپل پاکستانی سیال ناصر جنجوا سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزه خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا وایي د حنیف اتمر او ناصر جنجوا ترمنځ د خبرې اترې د سې شنبې په ورځ له هغه وروسته سوي دي چې په ننګرهار کې وژل سوي پاکستانی ډیپلوماټ په اسلام آباد کې خاورته وسپارل شو. د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه مشال رډي ته وویل د مشرانو ترهګرۍ د افغانستان او پاکستان لپاره ګډ ګواښ وباله او پر ضد د مبارزې پرارتیا ټینګار وکړ. په جلال آباد کې د پاکستان ډیپلوماټ د دوشنبې په ورځ وژل شوی وو او چا یې هم د وژلو پړه نه ده منلې. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې به د نړیوالو عسکرو شمیر شاوخوا 14,000 ته زیات کړي. ینس ستولتنبرګ دا خبره د سه شنبې په ورځ ناوخته په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې کړې ده. د وویل
The current level is around 13,000.
دا مهال مو په افغانستان کې د پوځیانو شمیر 13,000 ته رسیږي چې نوې شمیر به شاوخوا 14,000 وي. دوی به په ځنګړي ډول د افغانستان د خاصو عملیاتو ځواکونه روزي، مرسته به کوي او سلا مشوره به ورکوي. دغه خاص ځواکونه د ترورستانو او طالبانو په وړاندې په جګړه کې مهم ثابت شوي. موږ به په هوایي ځواک سره مرسته کوو.
د ناتو دفاع وزیران به نن او سبا د نور موضوعاتو ترڅنګ د افغان ځواکونو پر ځواکمنولو او له هغوی سره پر همکاري هم خبرې وکړې. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره فدریکا مغیرینی وایي د امریکایي کانګرس غړو د دې باوري کولو اشاره ورکړې دي چې امریکا د ایران له اټمي تړون سره سم عمل وکړي. فدریکا مغیرینی دا خبرې د سې شنبې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته کړې دي. نوموړي په دې اړه څه ونه ویل چې آیا د نویو شرطونو لپاره کانګرس ته پرته قانوني مسوده له دې تړون څخه سرغړونه ده او که نه. خو هغې وویل دوای ما چې پر کوم څه د کانګرس لغړو سره خبرې وکړې هغه زموږ د اړتیا ده چې امریکا په 2015 کال کې له ایران سره پر سوي اټمي تړون سم عمل وکړي. ما ته باور راکړل سو چې دا هم هغه جذبه ده چې دوی پرې کار کوي او دا هم هغه څه دي چې د دوی په ګټه دي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت ویلي وو چې دوی به د دې تړون بیا تصدیق ونه کړي. د فرانس یو عدالت د آذربایجان لخوا له دوو فرانسویو خبریالانو د تاوان غوښتنې دعوه رد کړې ده. د آذربایجان حکومت وایي دې خبریالانو دوه کاله وړاندې دوی ته د امریت په ویلو سره د دوی بدنامي کړې وه. د هغه وخت چې کله د فرانس د هغه وخت ولسمشر فرانسوا اولاند آذربایجان ته په سفر تللی و، خو په دې مقدمه کې دفاع کوونکو او د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کار کوونکو ویلي چې آذربایجان له خپلو پولو بهر هم د سانسور هڅه کوي. دا په فرانس کې د خپل نویت لومړی مقدمه بلل شوې ده. د خبرونو پای اوسم د موسم حال او د کرنسی به رابع اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.30 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.40 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو پاونډ په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ. یو ریال په 28.20 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ. یو افغانۍ 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. او په یو پاکستانی روپۍ 300 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 23، بنو کې 9 او 25 او په کوټه کې 5 او 20 وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه یو ساته خبرونه کې اوري. د ناتو سیکرټری جنرال ویلي سازمان یې له پاکستان سره په دوامداره توګه په رابطه کې دی چې په هغه هیواد کې د طالبانو او وسلوالو د پټنځایونو مسلې ته یو حل راوباسي.
Taliban and the insurgents are working out of bases in Pakistan.
د پاکستان او ایران پوځي مشرانو بیا په دفاعي چارو کې له یو بل سره د مرستو ژمنې کړې دي. د شمالي وزیرستان هغه خلک چې له ضرب عضب پوځي عملیاتو وروسته خپل کورونو ته ستانه شوي شکایت کوي چې حکومت د دوی د ړنګو شویو کورونو د بیا جوړولو لپاره مالي مرستې نه ورسره کوي.
سروې اوسوا ایم پولیټیکل انتظامی اپروټ کړی دی 1500 کې سینا ډی ایم ای او د پټا سیکریټریټ غفلت په وجه باندې دوی ته فند نه ریلیز کیږي.
او د دیونه په مشال ریډیوي مجله خبرونه کې د کوهارت دی ودوان شاعر شانواز باکر خبري اوري چې وايي دویمه شعري ټولګه یې هم چاپ ته تیار ده.
خلکو ډیر خوافت تاده لګی دی بیا بیا چاپ کیږي او بل کتاب باندې هم کار شروع دی ان شاء الله په نږدې ورځو کې به چاپ شي.
هیله ده له مشال ریډیو سره اوسئ. اورلای موضوع ترازو د ناتو جنرال سیکرټری وای په افغانستان کې به د خپل عسکرو شمیر زیاتوي. ینز سټولټنبرګ پرون په عین حال کې وویل چې سخت دریځ وسلوال لا هم په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري او په دې اړه یې له اسلام آباد سره اندېښنې شریکې کړې دي. نوموړي دا څرګندوي پرون په داسې حال کې وکړي چې د ناتو دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه سر له نن د بلجیم په سرخار برسلز کې پیلېږي چې د افغانستان او سیمې په ګډون به پر یو شمېر نور موضوعاتو بحث پکې وشي. تفصیل فرخنده اسد اورو.
د ناتو جنرال سیکرټری یان سټولټنبرګ ویلي دي چې دغه پوځي ائتلاف به په افغانستان کې د خپل پوځونو شمیره 14,000 ته رسوي. دا وخت په افغانستان کې د ناتو د پوځیانو شمیره شاوخوا 14,000 ده. د سشنبې په ورځ په برسلس کې خبري غونډې ته د وینا پر وخت سټولټنبرګ وویل چې ناتو به افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د ناتو سیکرټري جنرال دا تازه څرګندونې د ائتلاف د دفاع د وزیرانو له غونډې یوه ورځ وړاندې مخې ته راغلي. د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه له نن نه د بلجیم په مرکز برسلس کې پیلېږي. د افغانستان په امن کې د پاکستان د کردار په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د ناتو د جنرال سیکرټري وینا وه.
افغانستان کې زمونږ د پوز کمانډان په دوامدار توګه د خپل پاکستانی سیالانو سره ملاقاتونه کوي، ځکه چې مونږ د پاکستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو د مرکزونو د چیلنج مخه نیول دي. مونږ دا موضوع څو واره پورته کړی ده. دا ډیره مهمه ده چې د سیمې ټول هیوادونه د افغانستان د ائتلافي حکومت مرسته وکړي او هیڅ یو هیواد ترګرو ته هیڅ قسمه پټنځایونه ورنه کړي.
له دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او خارجه وزیر ریکس ټیلرسن هم وار په وار له پاکستانه غوښتي چې په افغانستان کې د دوامداره امن او ثبات په خاطر په خپله خاوره د وسلوالو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. بلخوا پاکستانی چارواکي وایي چې هیواد یې د ترګرۍ پر ضد جنگ کې سترې قربانۍ ورکړي او اوس هم د نړیوالو سره څنګ په څنګ ولاړ دي.
د مشال رادیو
د شورو دروازې
اونیس پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لس نیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجه
ستونزې او سرکار
په پابندي دوه بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
پرګنې
په پلکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو
پاکستان او ایران پر دې خبره سلا شوې چې خپل ځمکه د یو بل پر ضد کاردو ته نه پرېږدي. پاکستان ویلي د هغه هیواد د ایران پوله د امن او دوستۍ پوله ده او د دې غلط استعمال اجازه به هیڅ چاته ورنکي. دا خبره د دواړو هیوادونو د پوځي مشرتابه ترمنځ په تهران کې په یو ملاقات کې شوې دي. تفصیل له اسلام آباد رفت انجم را کوي.
د پاکستان پوز عام اړیکو څانګې آئی ایس پی آر لخوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه د پاکستان پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا او د ایران دفاع وزیر بریګیډیر امیر حتمی تیر ورځ په تهران کې ملاقات کړې ده. په دې موقعه دواړو ملکونو لخوا په دواړو خیز دفاعي مرستو او په استخباراتي تبادلو اتفاق وکړل شو. د آئی ایس پی آر تر مخه په دې موقعه جنرل قمر جاوید باجوا وینا وه چې پاکستان ایران پوله د امن او دوستۍ پوله ده او دا به غلط استعمالې دو تکل هم نه پرېږدي. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی وویل چې د ایران پالیسي د خپل ګاونډي هیوادونو سره دواړو خیز اړیکې بحالول دي. د هیواد په خارجه پالیسۍ کې د پاکستان یو خاص ځای دی. د خبر پاڼې تر مخه د فیل کمانډرانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره هارډ لاین او د ایران لخوا په پوله د اغزغن تارونو په اړه به ګامونه هم پورته کیږي. په ملاقات کې د پاکستان لخوا په پاکستان افغانستان پوله او د پاکستان ایران پر پوله د وسلوالو پر ضد کارروایانو په اړه د ګامونو پورته کولو خبرې اترې هم وشوې. رشوت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګه وایي د پوځ مشر د ګل پر ورځ د ایران له ولسي او پوځي مشرتابه سره پر دواړو خیزو په سیمه ییز کچه د دفاع، امنیت او اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې کړي. د کارپوهانو پر اند د هندوستان او امریکا ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو اړیکو او افغانستان سره د ایران او هندوستان د رابطو زیاتېدو له وجې پاکستان غواړي له تهران سره خپلې خرابې اړیکې سمې کړي. دا چې د اسلام آباد او تهران ترمنځ د اړیکو جوړېدو څومره امکانات موجود دي، دا به د اسرار العالم مومند په دې رپورټ کې وګورو.
د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګه وایي د دې هیواد د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ایران له ولس مشر د پوځ مشر او بانو چارو وزیر سره په ملاقاتونو کې د افغانستان پر حالاتو، په سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې مخ په زیاتېدونکو خطر او د پاکستان او ایران پر پوله د امنیت پر مسلو خبرې کړې. په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټیننت جنرال تلت مسعود وایي په داسې حالاتو کې چې امریکا، هندوستان او افغانستان د پاکستان د پالیسیو پر ضد متحد کیږي، نو اسلام آباد هم غواړي چې له ایران سره خپل اړیکې ښې کړي.
د هندوستان، امریکا او افغانستان چې اوس کوم ډول اړیکې دي، نو دا ضروری ده چې پاکستان هم له ایران سره اړیکې شي کړي. پاکستان چې له چین سره یې لوړاندې د ستراتیژیک نویت ډیر ښه اړیکې دي او اوس غواړي چې له روس سره هم ښه تعلقات کړي، نو پکار ده چې له خپل ګاونډي هیواد ایران سره هم اړیکې شي کړي.
ایران کې سره بهتر تعلقات هم
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ هند په لومړي ځل د ایران د چابهار بندر له لارې افغانستان ته غنم ولېږل. د افغانستان اجرائیه رئیس پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د چابهار له لارې له هند افغانستان ته د هندي توکو لېږد د سیمه ییزو هیوادونو سره نښلولو کې مهم ګام دی. د هند بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې افغانستان ته د چابهار بندر له لارې د غنمو لېږد د هند، افغانستان او ایران ترمنځ د غونډو او خبرو نتیجه ده چې د سیمې د سوداګرۍ پراختیا غواړي. په کراچۍ کې د سیمه ییزو چارو پوه توصیف احمد وایي، په داسې حال کې چې د چابهار په څیر د پروژو له لارې افغانستان، هندوستان او ایران یو بل ته نږدې کیږي، نو اسلام آباد هم غواړي چې له تهران سره اړیکې ښې کړي. خو د په خبره داسې به ونه شي،
ځکه چې د ایران له هندوستان سره ډیر نږدې تعلقات دي. لکه څنګه چې موږ وکتل، تېر اونۍ هندوستان د ایران د چابهار لارې افغانستان ته غنم لېږدول پیل کړل. بلخوا د پاکستان او ایران اړیکې ډیرې ښې نه دي پاتې شوي. ویل کېږي چې د پاکستان په مکران سیمه کې موجود وسلوال په ایران کې پټنځایونه لري. بیا ایران تور لګوي چې په ایران کې د بدامنۍ تر شا لاس لرونکي وسلوال په پاکستان کې پټنځایونه لري.
توصیف احمد وایی د پاکستان او ایران ترمنځ د اړیکو په ښه کېدو کې یو خنډ ایران مخالفه سعودي عرب هم دی. نوموړی وایي پاکستان نشي کولای چې پر یو وخت له ایران او سعودي عرب دواړو سره اړیکې ښې وساتي. خو په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه طلعت مسعود بیا وایي که پر یو وخت هندوستان له امریکا او ایران دواړو سره اړیکې ساتلی شي، نو پاکستان هم کولی شي چې له سعودي او ایران دواړو سره ښې اړیکې ولري. نوموړی وایي په افغانستان کې بدامنۍ د امریکا او ایران ترمنځ ناسمې اړیکې اهم اسلام آباد او تهران یو بل ته نږدې کوي.
تر ټولو مهمه خبره دا ده که په افغانستان کې د امریکا پالیسی چیرې منفي اړخونه ولري، نو پر ضد تهران او اسلام آباد له یو بل سره همکاري کولای سي. د سعودي او ایران اړیکو په شکولو کې هم پاکستان رول لوبولای سي. په پاکستان کې د شیعه‌ګانو د موجودګۍ له کبله هم پاکستان ته پکار دی چې له ایران سره ښې اړیکې وساتي.
د پاکستان پوځ مشر پر داسې وخت د تهران په سفر له ایران سره د امنیت، دفاع او ستراتیژیکو همکاریو جوړولو خبره کړې چې د اکتوبر په 26مه د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په نیو ډیلی کې د هندوستان مننه وکړه چې هیواد یې د سخت دریځې پر ضد له امریکا سره اوږه اوږه ولاړ دی. ریکس ټیلرسن ویل چې د پاکستان مشرتابه ته یې د امریکا او د ملګرو لکه افغانستان او هندوستان د اندېښنو په اړه ښکاره خبرې کړي چې په پاکستان کې یو شمېر موجودې ترهګرې ډلې د نورو هیوادونو لپاره خطر دی او باید د دې پر ضد کوټل اقدامات وکړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان مرکزی حکومت د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره په پیښور کې د شپږو میاشتو هنري زده کړو یو پروګرام پیلولو اعلان کړی چې د درخواست ورکولو وروسته نیټه یې د رواني نومبر میاشتې 14 ده. د قبایلي سیمو د پرمختیا ادارې په وینا د دې پروګرام لپاره 150 ځوانان اخیستل کیږي او همدا ډول یو بل پروګرام به ډېر ژر په اسلام آباد کې هم پیل شي. تفصیل له رابعې اکرم خان اورو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د قبایلي سیمو د پرمختیا ادارې اف ډی ای د ځوانانو د هنري زده کړو د څانګې مشر توفیل خان خلیل اویل چې د شپږو میاشتو پروګرام کې به نه یوازې ځوانانو ته په پیښور کې د استوګ نسې ورکړی کیږي، بلکې هر میاشت په 250 روپۍ هم ورکړی کیږي.
د الیکټریشن، د انفارمیشن ټیکنالوژي، کمپیوټر دی پکې، هغه سره سره دي کې بچ دی، نو د مشینست دی، د سی این سی مشین بالکل لیټسټ مشینری و چې هغه کم دا کار مینوفیکچرنگ والی سر پاری کار کیجی، نا مختلف ٹریننگ دی چی دا و پکی آفر کیجی.
تو فیل خان خپل خبرو کی سیاته کړی چې د هنر زکری به د ځوانانو لپاره د کار روزګار په ترلاسه کولو کې کومک ورکوي.
کرین آپریټر شو، ڈوزر آپریټر شو، مشین اسټو ګور دی، ټول د پارا ډیر ښه اپورتونټی دی. دا کرین آپریټر او ڈوزر آپریټر خو یو انده 1500 روپے پر اور چارج کوي چې کم ځای کې هم کار کوي. تاسو دی والی سره ګورې دا لیکي پیک
د نوموړي په وینا چې وفاقي حکومت د قبایلي سیمو ځوانانو او نور ولس لپاره د یو غیر سرکاري ادارې اخوت په مرسته د کاروبار لپاره د قرضې ورکول لړۍ هم پیل کړې ده.
شپږ ویشت زره خلکو ته ورکړي دي دا قرضې، چاہے کہ 30,000 نواخلہ تر یو لاکھ روپو پورے قرضی دی شدا خلق چدے پدی باندھے کار روزگار روان کی ودا دی آفیسونا مونگا ٹول فاٹا کی کلو کڑی دی
د قبائلی سمو تا پرمختیا ادارے ایف ڈی اے پوینا چی پا اسلام آباد کی بدا قبائلی سمو زوانان لپارا ہم یو پروگرام ڈیر سر شروع کی گی چاہے کی بزوانان تا ہر میاش وظیفہ او دا اسوگ نسے ورکڑے کی گی تا یاد ادارے پوینا چی دا قبائلی سمو خزو جنکو لپارا دا ہنری سکڑو یو سل اوشپک سلویخ سینٹر ہم کار کبی ایف ڈی اے وائی چی پا دے سینٹرو کی تردی دما پوری شل سر جنکو ہنری سکڑی تر لاسا کڑی دی
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
دا شمالی وزیرستان هغه خلک چې له ضرب از پوځي عملیاتو وروسته بیرته خپل کورونو ته تللي شکایت کوي چې حکومت د دوی د ړنګ شو کورونو د بیا جوړولو لپاره پیسې نه دي ورکړي. د دوی په وینا چارواکي ورسره د مرستو ژمنې وکړي خو پوره کوي یې نه. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان اوسیدون کی وای چې ضرب از په عملیاتو کې ډنکړل شوی کورونو زیاتره مالکانو ته لا هم د قبایلی سیمو لپاره قدرتی آفتونو سره مبارزه اداره ایف ڈی ایم اے نه هغه معاوضې نه دی ورکړل شوی چې دولت د ډنګ کور په سر څلور لکه او جزوی ډنګ لپاره یو لک شپېته زره ټاکلې. دوی وایي د تیر یو نیم کال نه په بیا بیا د ډنګ شو کورونو سروې شوی خو د ایف ڈی ایم اے طرف نه لا هم فنډز یا چیکونه نه ورکړل کیږي. د میر علی اوسیدون کې اسدالله شاه وایي
می سره وعده شوی چې توس کیم کې رینا ډنګ شي کمپلیټ د پورا 4,00,000 او 1,60,000 د جزوی د پورا سروې او شوا ایم پولیټیکل انتظامی اپروټ کړی دی 1500 کې سینا او فاټا سیکریټریټ ته لژلې دی ایف ڈی ایم اے او د فاټا سیکریټریټ غفلت په وجه باندې د ایت فنډ نری لیست کېږي او میش خلکا کل اسمان لون وخت راوي.
ملک اکبر خان وایي د ژمی موسم راغلو او خلک پړنګو کورونو کې زغم نشي کولای چې نور دې دغه خلکو په حال رحم وکړي.
اول خو سرویس یو تای شو ده دا یو تای دې بی ام اے ولا میستر بار بار کو دا غنا بلکې څه فران سره کو سو کو شمر روند اس پړنګ کې رسل دا اسرنګ تبلیغ
پمیران شاه کې دا اف ڈی ایم اے طرف نه دړنګ شو کورونو سروې مشر حزب الله خان وای چې تقریبا 1500 دړنګ شو کورونو کېستونه دا مقامی انتظامی نه پاس شوی چې ایف ڈی ایم اے تتللی او نورو سیمو کې هم د ډنګ شو کورونو سروې روانه ده.
دا اگزیره کې او دا سیمان خدری او دا سی د تخیل سایډ وی د غلام خان سایډ وی د اغه ټوټل 1698 کیسې نه وی 377.52 ملیون روپی ډیسټریبیوټ کړی دي. سیکنډ فیس شری شو اغه 1501 چکینا وی اغه ته په غټ اختر نه مخ شه میش پیسې تقسیم کړلې 30 کروڑ سر راوند اباوت 2584 کیسې نه دي چې اغه میش ټوټل ډیماند لیټر لا جلا دا اډیشنل صاحب او د پی ایس صاحب 10.48 ملیون ڈیمانڈ لش لش ودا دغه د پیسې نه ملو شوې ایف ڈی ایم چې سره د فند ریلیز کو ایم ایس اپلوډینګ لش کې ټیم خلې میزه خلک نه درخواست کوي توسه خپل لش صبر وکي
چې تر اوسه پورې د ایف ڈی ایم او مقامی انتظامی چارواکو په وینا قریبا 3,000 خاندانونو ته معاوضه ورکړل شوې او میر علی کې د 1500 ډنګ شو کورونو ریپورت ایف ڈی ایم اے ته استول شوې ده چې دغه خلک د تیر یو نیم کال نه د دوی ډنګ شو کورونو په بدل کې دا دولت معاوضه په انتظار دی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپک 22 په لنډو صفو 2013 14,530 11,390 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر ایجنسۍ د باړې معذور کسانو حکومت غوښتي چې دوی خپل حقونه ورکړي. دوی وایي د باړې د عامو کسانو په څیر دوی هم کډوال شوي او ډېر اغېزمن شوي دي. دغه معذوران وایي باید د تعلیم، ترانسپورت او صحت اسانتیاوې ورکړل شي. تفصیل فرهاد شینواری په رپورت کې.
د خیبر ایجنسۍ د باړې مزدوران وایي چې باید د تعلیم، ترانسپورت او صحت سهولتونه دې ورکړل شي او دوی لپاره دې په باړه کې د هنر د زده کړې یو مرکز هم پرانستل شي او په ولسی ادارو کې دې په خپل کوټه نوکری هم ورکړل شي. په دې حکله د باړې یو مزدور تن ایاز پردای مشال ریډیو ته وایي
د تعلیم د پورا ترانسپورت ذریعہ روکړی شي چې دا کم پیسونه دې د موزونی
خپل بچای رای مولا دومره تکلیف رو کوي چې غزه د میاشتې کم پیستای کم خرچارو نو زیوړم بینه شم برداشت کولای بیا چې د مونږه د لون د مزور له زو قسم نو د مونږ زیات کمزوري دي
د باړی یو بل مزورتن عبد الله شاه وای
نو صحت خو یو قیمتي شای دی هیلت ایجوکیشن د مونږ او دا چې کم سکل سنټر مونږ له ډیر شدید ضرورت دی ځکه چې مزور حل کو نارز دا کی هغه کې بجلی او هغه درځي توبي هغه سنټری وی که هارو شي نو دا به بل چاله محتاج نه وي ولکه په لیټر باندې چې عملم نه شو خو هغه هیڅ قسم ریلیف مونږ له نه ورو کړی نو مل کونو لا هو لکونه لکونه روپیه مر اتملويږي خو مونږ مزور خلکو سره یعنی ډیر نه راوست لکونه کیږي
د خبر جن سي باډې نه سنټر مومن خان پر دې سره مو په دې لړکی خبر وشوي نو دی ویل چې مونږ به د باډې د مزور کسانو حال اخلو او د دوی مرسته وکړو او هڅه کوو چې دوی ته ویل چیر ورکړو او د هنر د زده کړې یو مرکز ورله خلاص کړو د خبر جن سي مزوران وایي چې دوی ته د هم هغه ټول حقوق ورکړل شي لکه د ملک په نور برخو کې چې مزور کسانو ته ورکړل شوی دی فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر جنسی
په بلوچستان کې بیا مزور کسان وایي د دې لپاره چې په سرکاري محکمو کې دوی ته نوکرۍ نه ورکول کیږي ډېری مزوران د محل د بیروزګارۍ او بې وزلۍ ژوند تیروي دوی غوښتنه کړې چې حکومت دې په سرکاري ملازمتونو کې د مزورانو لپاره د 2% کوټې ورکولو خبره عملي کړي له کوټې څخه د مشال رادیو خبریال ایوب ترین حال راکړي
د اواز مزوران بلوچستان لخوا تیر ورځ په کوټه کې وی خبري کانفرنس ته ویل شوی دی چې د حکومت د بیغوري له امله په مزورانو کې بیروزګاری او غریبي زیاته شوې ده په دې اړه د اواز مزوران بلوچستان صدر عزت الله او مشال ریډیو ته وویل چې د بده مرغه په سرکاري محکمو کې د دوی پر چوکیانو باندې رو خلک لګیږي او د دوی په سلګونو ملګرو دا وخت بیروزګاری سره مخ دي
دا سپینجری کسان سنن اور ایجاز شوی دي د ملازمت نه دی ملاوسه د ترانسپورت غټ مسله ده گورنمنت یا انجو سی کم پولیو کمپین شروع کړی ستا غو ویژن میشن د دې سپایي مش په پدا صبح یا پدا ملک مزوري ختم کوو د بش د غو خلکو صدا فیل دی سپایي ته د یونین کونسل پر ستا دوه کسان مزور واخ یو په خلکو کې دا اویرنس راسي سیا واقعي دا سړی د دې مزور شکار دی خدای مکر سبا ما بچایم د دې مزور شکار کېدلې
د دې مزوران په وینا کا حکومت د دوی غشتونه ته غاړه نه کښې شوله نو دوی به احتجاج لاس پوری کی پدی اڑا بغوش سو دا آواز مازوران و مرستیال مشر آفیز محمد اشرف تا
دا ٹین تقریباً 30,000 نوکری پدی کی کم اندازہ چھ 2% زما دا مازور کوٹس تقریباً 650 تقریباً زما دا مازور پوسٹی ولیاز دا ٹیم کی نیز ما مازوران چھ دی اغا پ مشکلات کی دی پر دی بند دی برپور عمل و کی او دویم چھ دل مرسر ک 150 مرسکلان کول کڑی او دا 200 لیپ ٹاپ کول کڑی و لیکن پر اغا بند یو دا غم نہ دسوی او کچیر دی پر دا بند عمل نہ کیو ز مجبور ما د پریس کلب مخته احتجاجی کیمپ لگاوم
دل دا خبره د یادونه ورده چې حکومت د دوی سره ژمنه کړې وه چې په صبح کې به د مزورانو پر کوټه باندې عمل کیږي خو د مزورانو په وینا چې دغه ژمنه تر اوسه وسرته نه ده رسېدلې ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبر ادا ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته
هم ته دونه یې چې پیش چې موږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو
خپل مرکزی شورا کے ہم قرارداد پاس کرے چرچنو گوروارو مکمل حفاظت
پرگنی خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم تلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه
اردن کو تاسو مشال رادیو ته غوږی په پیښور کې د مسپخین یوانیمه بجه کې دن کې د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اور
د ناتو سرمنشي یانس تونتلبرګ وایي په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو په اړه د دې هیواد له مشرتابه سره په پرله پسې توګه په تماس کې دي. یانس تونتلبرګ دا خبره د سه شنبې په ورځ د بلجیم په پلازمینه برسلز کې د یو خبري غونډې پر مهال کړې ده. دوی ویل هیڅ هیواد باید وسلوالو ته پټنځایونه ورنکړي. پاکستان دا خبره نه مني چې ګواکې پر خپل خاورې وسلوالو ته خوندي پټنځایونه ورکړي دي. په پاکستان کې د نویو انتخابي حلقو جوړولو لپاره د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ اختلافات لا هم پر ځای پاتې دي. د دې اختلاف له منځه وړلو او نویو حلقه بندیو لپاره پر آئینی ترمیمي بل د سلا کېدو په موخه د پارلماني مشرانو غونډه نن بیا کیږي. د سه شنبې په ورځ په دې غونډه کې د اپوزیشن لخوا پر آئینی ترمیم د نه اتفاق له کبله غونډه بې نتیجې پای ته رسیدلې وه. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي چې په افغانستان کې به د نړیوالو عسکرو شمیر شاوخوا 14,000 ته ورسیږي. یانس ستولتنبرګ دا خبره د سه شنبې په ورځ ناوخته په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره فدریکا موغیرینی وایي د امریکایي کانګریس غړو د دې باوري کولو اشاره ورکړې دي چې امریکا د ایران له اټومي تړون سره سم عمل وکړي. فدریکا موغیرینی دا خبرې د سه شنبې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته کړې دي. نوموړي په دې اړه څه ونه دي ویلي چې آیا د نویو شرطونو لپاره کانګریس ته پرته قانوني مسوده له دې تړون څخه سرغړونه ده او کنه. او د فرانس یو عدالت د آذربایجان لخوا له دوو فرانسوي خبریالانو د تاوان غوښتنې داور رد کړې ده. د آذربایجان حکومت وایي دې خبریالانو دوه کاله وړاندې دوی ته د امریت په ویلو سره د دوی بدنامي کړې وه. خو په دې مقدمه کې دفاع کوونکو او د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کارکوونکو ویلي چې آذربایجان له خپلو پولو بهر هم د سانسور هڅه کوي.
او سردونکو د مشال ریډوي مجله چې زموږ همکار نجیب عامر جوړوي درته وړاندې کوو د دې اونۍ د خبرونه تاسو په تکراری توګه اوري.
د مشال ریډوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامې په اړه
رپورټونه او مرکې
نجیب عامر یې وړاندې کوي.
د مشال رډیوي مجلې ګلونه اوریدونکو په نهه شپېتمه ګڼه کې درته زه نجیب عامر هرکلی وایم. په دې خپرونه کې مو دغه مطالب د خپرېدو لپاره چمتو کړي دي. د ژوب شهیم کاکړ د خپل یونلیک په اړه معلومات راکوي.
تقریبا د مزدور سفرنامه په پښتو ادب کې سره دا وایي چې په ادبیاتو کې بالکل نه لیکل شوی، اکثره په سیاحت پسې تللی وي.
دا کوهارت شاهنواز باقر خپل دوهمه شعری ټولګه چاپوي.
دا د یو بل کتاب باندې هم کار شروع دی ان شاء الله په نن ورځ کې چاپ شي. د زمزم موسم باندې لګیا دی کمپوز وشو ان شاء الله لیکنه پیلې.
او د هالیوډ دی نوی فلم غر مو ترمنس پاړه د تا ویل لرو.
If we stay here we're safe. If we leave search and rescue they're less likely to find us.
Look, I don't want to die up here because you're too scared to take a risk.
نو دا ورې دوله پاره را سره تم شي. شاهیم کاکړ د سویلی پښتونخوا د ژوب سیمیزوان لیکوال او شاعر دی. رسمي زده کړې تر لسم ټولګي پورې کړې، بیا وروسته یې په پرایویټ ډول تر ایم ای یا شپاړسم صنف پورې لوړې زده کړې کړې دي. دوی په پښتو ادبیاتو کې ماستری اخیستې ده. د دې خواري مزدوري پسې له پاکستانه بهر هم تللې او یو سفرنامه تازه له چاپ راوتلې چې څوک پر رضا له ملک نه زینومیږي. لنو موري سره مو په همدې پلمه خبرې کړې. په سر کې د خپل ادبي کارونو د پیلامې په اړه معلومات ترکوي.
امیر صاحب په دې کې دوه شعرونه دي. یو چې کوم دی زما خپل شعری ټولګه ده، کوم چې د ازما د تقریبا د شپاړس کلو د عمر چې کوم شاعري ما کړې ده دا غنم دې تر هېدلې ځانې راغله. نو دا یو داسې نوم دی لکه د وطن د امید په لحاظ باندې چې کوم دغه کاسي کوي نه تر هېدلې ځانې راغله. یو مې بل شعري مجموعه ده، هغه بیا داسې ده چې تقریبا په ادبیاتو کې خو له چا اورو چې بالکل یو نوی غوندې کارو. زما یو ډېر نږدې ملګری دی رحمت زلمی مندوخیل، نو ما هغه شاعر دی.
نو ما د بده سپیل بدی شاعری کله کله سره کوله بهر به وتلو نو اخر کې دا شاعری لږ ډیر اسوله تقریبا لست ولس غزلی مولی کې اخر کې متغیر اده سره اله چې تراس دا یو کتابي شکل ورکو نو بیا مو نور شاعری مور باندې وکړه او نو مور باندې خیر دی دا د دوه زړونو سوغات دی نو دا شعری مجموعه دا چې ګډه پل بدی مجموعه ده او بل دا چې کوم دی دوه ایوارډ یې بیا واخیستلو یو د ملګری یو برکت وو یو چاچا کریم بخش ایوارډ واخیستو یو دلته د کوټې د سبی چې کوم دی سبای ایوارډ یې واخیستو او بل چې کوم دی دا شوړوکې کتابچه ده د پښتو املا په باره کې ده غالباً دا د داسې خلکو دپاره ده چې اول د پښتو لوست زده کوي لکه شین او د شین پارک چې څوک نشي کولای داسې د ژ او د ژ پارک نشي کولای نه نو په دې باره کښې مو داسې شپاړه سپې کتابچه ده نو دغه م ادبي کارونه کړي دي فلاله
صحیح نو دا خو ماشاءالله تاسو ډېر زیات کارونه کړي ستاسو په برخه ډېر خدمتونه دي مونږ در باندې ویاړو شاهیم صاحب د یونلیک کیسه راته وکړئ څوک په رضا له ملکه نه ځي دا یونلیک مو څنګه ولیکه څنګه مو ذهن ته راغله او د کوم ملک سفر مو کړو
دا خو امیر صاحب لکه ما چې درته وویل چې زه ایران ته لاړم په سفر باندې نو ایران ته په مزدوري پسې داسې په غیر رسمي لار باندې تللي یو خو وي چې رسمي لار وي نو د بېروزګاریو د خواریو له کبله مجبور شو چې پر غیر رسمي لار باندې ایران ته لاړ شو نو د دې سفرنامې لږ هغه نویت هم له دې نورو سفرونو څخه لږ ځانګړی دي په دې شي باندې ما د خپل کتاب کې ذکر هم کړی دی چې که څه هم یونلیک ډېر ګران کار دی ولې چې یونلیک چې ته یو سړی له ځان سره بیایې او بیا یو بل هېواد ته یې در سره بیایې او هلته یې ګرځوي بیا درته دا سړی راولي ده ته معلومات ورکوي نو دا چې داسې وي چې په دې کښې دې غټ نه وي نه نو یونلیک ډېر دغه غواړي چې دې غټ ور په کښې نه وي او دا سړی چې کوم تار وان کړی وي او بیا هلته ګرځوي بیا بېرته راولي چې ده ته ښه واقعات او ښې خاطرې او ښه مقامات او یا ډېرې دردمنې کیسې یا ډېرې ښایسته کیسې و ده ته بیانوي چې دی له تا سره بالکل نه شي دېخ چې ته یې بېرته راولي وطن ته
شاهین صاحب ځینې لیکوالان چې ما یونلیکونه لوستي دي هغې بیا دې دپاره یو مصنوعي فضا جوړه کړي دی چې سفر ته لاړ شي خامخا به هلته یوې جنۍ سره مخ کېږي هلته به داسې ځینې پېښې چې ممکن عام لوستونکي به پې پوه نه شي خو که ځیرک لیکوال یې پوهېږي چې دلته کېدای شي د دې لیکوال چې دی مبالغه یې کړې نو تاسو خو د دې سهاره نه ده اخیستې ډاڼه مو نه ده کړې په دې باندې په دروغو په کیسو باندې په دې
امیر صاحب پر دې باندې زه درته راځم نو زما چې کوم یونلیک یو خو ما په ځان کښې دومره طاقت نه لرو چې زه دومره یونلیک ولیکم چې څوک زخه بېغ نه شي خو البته ما دې شي زه مجبور کړم چې تقریبا د مزدور سفرنامه به په پښتو ادب کږه سره دا ووایم چې په ادبیاتو کښې به بالکل نه وي لیکل شوي اکثره په سیاحت پسې تللي وي دا تاریخي چې کومې د رسمي د یونلیک چې کوم رسمیت را شروع شوی دي په لیکلې بڼه نو دا داسې وي د سیاحت په دغه تللي وي نو دا په دې وجه ما ته په دې نویت باندې ما ته نوې خبره ښکارېده چې دا د یو مزدور یونلیک دی او بل مو په دې هم دا زړه ډاډه وو چې د افغان د پښتون افغان چې کوم در په درۍ دي کومې دوی په بل وطن کښې خواري وړي څومره خلک ورباندې خاندي په کوم تحقیر نظر ورته کتل کېږي او دوی له کومو کومو خواریو سره مخ کېږي نو دا مې ضروري وګڼله چې زه ودې ته د لیک شکل ورکړم او پاته سو داسې لکه تا چې وویلې چې شعوري کوشش څوک وکړي یو څه لیکل په کښې کوي له یو جنۍ سره مخامخ شي دی بل هغې کښې خو ما تر دې حده پورې له دغه ځاخه له مصنوعیت ځاخه ډډه په کښې کړې ده چې کوم د نېټ معلومات خلک ورته را وړي نه د ملک د تاریخي پسې منظر دپاره له نېټ ځاخه کار واخلي او معلومات را وړي خو ما له هغه ځاخه هم دغه وکړلی دا روایت هم نه کولی
ما دا ویل چې ما تلی دلی دی او تنه کتلی دی او تر باندې تیر شوی دی او پر افغانانو هلته څه تیرېدل او هلته په کوم نظر ورته کېدل. ما دا بالکل د مشاهدې او د تجربې او د سترګو لیدلې حال
تقریبا
پکې راغونډ کړی.
سمه ده. پوه شو کاکر صاحب، تاسو په خپل د پښتو ادبیاتو محصل پاتې شوی استه، ایم ای مو کړی ده په پښتو ادبیاتو کې، نو که په دې سفرنامو باندې رڼا واچوي ما ته یو څه معلومې دي، ممکن د حمزه بابا د کابل منظومه سفرنامه ده، یا د افضل شوق و ګامه مزل، یا د صابر شاه صابر ځینې سفرنامې دي. د دې نه علاوه سفرنامې په پښتو ادب کې ډېرې لیکل شوي کنه کمې دي؟
داسې خو که د کار په حواله سړی ورته وګوري چې زموږ ټول ادب زما په فکر باندې، هسې خو زه دومره نه یم چې زه به یو دغه پر کولای شم یو علمي رڼا نه شم پراچولی، خو تر کومه حده چې موږ کتلي دي امیر صاحب یو خو پښتو ادب د لویې سره له هر چې هر سنتې دی هغه ډېر دغه دی شاته دی، نه موږ کار نه دی کړی. خو بیرته هم که په رسمي لیک چې د پښتو د سفرنامو ذکر وکړو، په هغه کې خو نو اول چې کومه ده د خوشحال بابا منظومه سفرنامه راتلی شي، سواتنامه چې کوم ورته وایي، بیا له هغه څخه راوروسته چې کومه دی، بیا د دغه چې کوم دی د عبدل اکبر خان سفرنامې لیکل شوي دي په دا شلمه پیړۍ کې، نه له هغې راوروسته چې کوم دی، بیا لکه تا چې یادې کې، او داسې بیا په سویلي پښتونخوا کې چې کومې لیکل شوي دي، شوق صاحب لیکلي دي، عبدل شوق صاحب، او بل چې کوم دی بیا خاص کر ډاکټر لیاقت تابان صاحب زموږ د سیمې اوسېدونکي دي، هغه خو بالکل اته نه سفرنامې لیکلي دي او ډېرې خوندورې سفرنامې دي. همداسې زموږ د ژوب یو لیکوال او ادیب شاعر دی، میر حسن خان اتل، هغه یو سفرنامه لیکلې ده، د کیلاش سفرنامه لیکلې ده، او اوس مې داسې اورېدلي دي چې د ایران یو یونلیک هم د تیار کړی دی په لګیا دی.
نو کار شوی د دې نه معلومېږي چې په نثر کې چې څومره کار شوی، په سفرنامه کې هم د لرو برو پښتنو لیکوالو کار کړی دی. دا راته وایي چې سفرنامه څوک خلیکې شي، یو شاعر یې خلیکې شي که نه، یو کس چې باید مخکې سفرنامې نه نثر لیکلی وي، لنډه قصه یې لیکلی وي، ناول لیکلی وي، د عام کس د وس خبره خو نه ده، نو شاعر یې خلیکې شي که لیکوال؟
دا خو ښکاره خبره ده چې لیکوال څه لیکلی شي زما په نظر، نو البته کله چې شاعر شي سړی دا شعر زما په خیال د ادب یو داسې دروازه ده چې کله انسان اوله ذوقي طور چې کوم دی د شاعري شروع کړي، له شعر د ادب یو اول پړاو دی، نه چې کله پر دې لار دی را دننه شي ادب ته، بیا چې کله دی د ادب اصناف مطالعه کړي تقریبا هغه بیا لیکم شروع کړي د نثر، نو او بل سفرنامه لکه تا چې ویلی چې څوک یې ښه لیکلی شي، زما په خیال هغه سړی ښه لیکلی شي چې په نثر کې رواني وي او د نثر په رموز باندې پوه وي، د نثر په لوازماتو پوه وي، او په جمله بندۍ پوه وي، په یو تسلسل یې پوه وي، او دغه چې کوم دی دغه پکې پیدا کولای شي په لیک کې، نو هغه خو یې تر یو زما غوندې شاعر بالکل ښه لیکلی شي، په دې شک نشته زما په نظر.
او د سفرنامې لیکلو لپاره لیکوال باید څه وکړي؟ کتابچه ولري، نوټونه واخلي، د هرې ورځې قصه هماغه ورځ ولیکي، کنه دغه ټول یاداشتونه واخلي، بیا یو وخت په آرامه کښېني، لیکل ورته وکړي. که داسې وکړي نو هغه ډېرې خبرې خو به د نه هېرې شوي نه، یا د ده له مشاهدې نه به وتې نه؟
بالکل. امیر صاحب کوم لیکوالان چې اول په سفر ځي او دا اراده وي چې زه به د دې یون چې کوم دی دا به زه په لیکلې بڼه ورکوم، نو هغه بالکل یاداشتونه لیکي. د مثال په توګه د ډاکټر لیاقت تابان صاحب چې کومې سفرنامې دي، په دې کې دا د زمزم تنده د حج سفرنامه ده، په دې کې چې کوم دی تر دې حده د معلومات لیکلي دي چې زموږ په پلاني بلډینګ کې پلانه نمبر پلیټ او پلانه نمبر کمره زموږ وه، نه نو دا یاداشتونه خو بالکل د سړي هېرېږي.
صحیح. شهیم صاحب، داسې څه اراده لرئ؟ ایران ته خو لاړئ، تاسې په مزدورۍ پسې لاړئ، سفرنامه مو ولیکله، او نور ملګري چې دا سیاحتي سفرنامې کوي، کله کله زړه ته مو راځي چې تاسې کوم ملک مو داسې ارمان دی چې لاړ شئ او دا غځې سفرنامه ولیکئ؟
زخو دی حالات دای سکرم زما چی تر ټول زیات خواهش دی هغه می د کابل پیښو کابل جلال آباد دای سینا د دې خواني اول اول بالکل شوقی وی زاغه ورسته خلونه بیا سفرونه چې کوم دی لکه د هندستان نه بیا ډیر خوش دی په دې حواله باندې چې دلته د افغان دغه چې کوم دی حکمرانی پاتې شوی دی نو بالکل می دا عرب لیاز باندې خواتم شوقی وی نور خو ټول دنیا خوند راکی شوق می دی نو اول به می د دې خوا چې نن تاسو که څنګه زموږ خپل وطن دی لیکن لیدل غواړي نه
صحیح نو ډیر زیات مننه شاهیم کاکړ صاحب چې موږ له معلومات تر کړل او دومره خوږی خبرې مو کړلې د سفرنامې پاړه د یونلیک پاړه په دې تاریخونو مو نظر واچول او ریدونکو بس تاسو د خبرونو ډیره فائدہ تر لاسه کړې وي مزه به اخیستې وي کور ودانې درته وایو ډیره مننه
بس خدای دې قدرمن لري ډیر ستا او د مشال ریډیو ډیر منندم چې زما د سفرنامې په اړه یو تعارفي خبرې را سره وکړې بالکل قدرمن اوسه خوشاله اوسه
او د ژوب شاعر او لیکوال شاهیم کاکړ چې د مشال رادیوي مجلې لپاره مکسره د خپل ژوند او کار په اړه معلومات شریکول. شانواز باقر د هوا سترګو کې شګي په نوم خپل لومړی شعری ټولګه سه وخت مخکې چاپ کړه. دی وایي دغه کتاب دوهم او دریم ایډیشن هم چاپ شوی. باقر اوس په خپلې دوهمې شعری ټولګې کار کوي. له نوموړي سره مو د مشال رادیوي مجلې لپاره خبرې کړې. په سر کې تر اورو چې د لومړي کتاب د خبرېدو نه پس د ولس خبرګون د نوموړي د شاعر په اړه سو
یقین وکړ چې څوخ ما د کتاب منځريام ته راوړلو نو زه ډېر بزړو ما وی چې دا زما شعر به په دې ولس کې زموږ په پښتنو کې کوم مقام یا کوم ځای پیدا نه کی او استاد په مینا او استاد په مرسته هم چې ما کوم کتاب چاپ کړ نو یقینا زه ډیر زیات خوشاله شوم چې زما شعر ته ډیر خبر کله و چې زما کتاب ته او خلکو ډیر خواغست تعداد لګې دي بیا بیا چاپ کیږي او په بلا ډیر تعداد کې لګې دي کتابونه چاپ شو یقینا زه د نورو کتابونو چاپول کوم
صحیح نو کله چې یو کتاب ډیر زیات بدرګه شي نو شاعر وه سیږي نور نوې شاعری لیکل شي بیا غواړي چې بل کتاب هم چاپ کړي نو څنګه ته به لکتام یې کنه د دویم کتاب باندې کار روان دی له خیره چاپ کیږي به
نه دې کتاب ما ته ډیر زیات حوصله راکړه او زه نور شعر ته مو سوالم چې نور څه ولیکم او دا دې بل کتاب باندې هم کار شروع دی ان شاء الله په نږدې ورځو کې به چاپ شي د زموږ مسلمان باندې لګیا دی
باقر جان در ته وایي چې مشاعرو ته وخت پیدا کوي شاعران ملګری دي شته چې هر ورځ یا کنین او ورځ پاس یا په اونۍ کې څو وارې سره کېنه یو شعري بنډار جوړوي دا خو هم ضروري وي کنه د شاعر چې شعر لیکي خو مخکې تر دې چې اخبار کې چاپ کی یا په راډیو وي واوروي نو یو ملګری ته یا اوري تاسو داسې مشاعره کوئ په کلي ولس کې هلته
شعر لپاره وزما په فکر ما پان شعر لپاره یو ماحول وکړ دی چې هغه ملګری مشاعري بندرونی ستا په ذهن یا ستا په بودی چا پیشل کې چې ماحول جوړی نو تب خطر لیکو کې زمونږ سره په کوزه په خپل په کوه کې ډیر ښه شاعران شته ملګری دی افغانان دی چې موږ سره کینو پاسو او شعر وسره لیکو یو ماحول هم جوړ کړی دی خپل غونډه لرو ختیځ ځواک ته ادبي ټولنه چې ماشاءالله ډیره ښه غونډه ده ډیر ښه شاعران ملګری دي پکې منګل خیوال اتل افغان حسن ولاړ امراض صاحب فانیار صاحب مثار اگامی عبدالله زیب دا بلا ډیر ښه ملګری دي چې هغه ښه تخلیقاران دي او موږ هر ورځ مازیګر کې یو ماحول جوړ کړی ځان ته پاره
باقر جان دا منه چې ځینې سیمې چې وي هغه شاعرانه وي مثلا دغه د کوهاټ سیمه که در واخلو کنه نو د ایوب صابر صاحب د وخت نه نیولې تر تاسو پورې یا تاسو نه پس چې کوم دوستان راغلي وخت په وخت داسې شاعران مخې ته راغلي چې هغه بیا پښتو لس منلې دي او ښاغلي دي ډېره ښه شاعري کړې ده د دې په پرتله ځینې نورې سیمې که سړی وګوري هلته به یو شاعر هم په ټول کلي کې یا په ټوله ضلعه کې نه وي مشهور نو دا داسې خو نه ده چې یو سیمه ډیره شاعرانه وي او هغه بله سیمه چې وي په هغې کې د شعر لیکلو لپاره خام مواد نه وي یا داسې خلک نه
یقینا چې کوهاټ سیمه چې ده دا ډیره شاعرانه ده او ډیره زرخیزه ده دلته بلا ډیر شاعران دي هغه را پیدا شوي دي هغه موږ سره وخت په وخت زموږ مشران دي چې ډېر ښه شاعران دي را پیدا شوي دي او موږ ته ډېر زده کړي کوهاټ ځمکه یقینا چې شاعرانه لکه په ننګرهار کې ډېر ښه شاعران دي او ننګرهار هم یو ماحول دی داسې په بڼو کې په پښتونخوا کې دلته هم ډېر ښه شاعران دي یو ماحول جوړ دی ځمکه برخیزه ده د شعر دپاره چې دلته ډېر خطر کېږي
نو باقر صاحب اوس په غواړو چې ستاسو نه یو غزل واورو نو که مهرباني وکړئ دا اوریدونکي به ترې خوند واخلي
یو تازه غزل به درته واورم
ارشاد
په دې هیله چې ستاسو یو د اوریدونکو ټولو خوښ شي یو تازه کلام دی
ارشاد
چې څوک به راټول کړي د دغه تعبیرونو شیشې څوک به راټول کړي د دغه تعبیرونو شیشې څوک به راټول کړي د دغه تعبیرونو شیشې زما پسترګو کې شېمات دي د خوبونو شیشې
مونږ لا نه دی پیژندلې د لفظونو قدر
لا نه دی پیژندلې د لفظونو قدر په اخبارونو پاکو د دکانونو شیشې
واه 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 په اخبارونو پاکو د دکانونو شیشې ډېر
مونږ لا نه دی پیژندلې د لفظونو قدر په اخبارونو پاکو د دکانونو شیشې
واه
او کپدی خار کې چا په یو بل اعتماد کولې امیر صاحب کپدی خار کې چا په یو بل اعتماد کوله یخي بنوي چا د کور په دیوالونو شیشي
واه واه یخي بنوي چا د کور په دیوالونو شیشي نرخ
او اخیر دی ولی دل زما د اوازونو کاړي اخیر دی ولی دل زما د اوازونو کاړي اخیر می مات کړي کنا ستاد وګونو شیشي
واه 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 واه
اخیر دی ولی دل زما د اوازونو کاړي اخیر می مات کړي کنا ستاد وګونو شیشي او گردونه هم تر نویریږي نکینی ور باندې گردونه هم تر نویریږي نکینی ور باندې دومره بدرنګ شوې د خلکو د مخونو شیشې
واه نرخ
گردونه هم تر نویریږي نکینی ور باندې دومره بدرنګ شوې د خلکو د مخونو شیشې او د خپل منزل مخ چرته وګورم هیڅ چل ناراضي
واه
د خپل منزل مخ چرته وګورم هیڅ چل ناراضي زمان اورکی دی باکره د خاپونو چی
زمان اورکی دی باکره د خاپونو شیشه ډیر زیاته مننه باکر صاحب دومره خپل غزل مو راوور اوریدونکو به ته خوند اخیستی ماشال رادیو تاسو خپل رادیو د بیا بم در باندې غک کو ممنون یو چې منګله مو وخت راک کور مو ودان
خو خو سه یاباد سیمانن
دا شاهنواز باخر چې خبرې او شیرونه تاسو اوریدل اوس ته یو نوی انګلیسي فلم په اړه درته معلومات درکو
Form in Baltimore. I'll fly wherever I have to tonight to get there for tomorrow morning. Can you help me?
Sir, I think we may have the same problem. I have an idea.
غرمو ترمنز یا The Mountain Between Us د هالیوډ یو نوی فلم دی دغه رومانټیک انګلیسي فلم د اکتوبر په شپږم نیټه په امریکا کې پر سینماګانو ننداري ته وړاندې شو په نورو ملکونو کې دا فلم اوس په سینماګانو کې خودل کیږي دا فلم د یو جراح ډاکټر او د یوې خبریالې کیسه په خپل لمن کې رانغاړي دواړه غواړي لې وخاره بل ته هوایي سفر وکړي خو هغه الوتکه چې دوی غواړي سفر پکې وکړي د موسم د خرابوالي له کبله سبا ته ځنډیږي
Form in Baltimore. I'll fly wherever I have to tonight to get there for tomorrow morning. Can you help me?
Sir, I think we may have the same problem. I have an idea.
دوی دواړه غواړي سبا ته انتظار و نکړي او په هماغه شپه خپل منزل ته ورسیږي په دې فلم کې د ډاکټر رول ادریس البا لوبولې او د خبريالې رول بیا کیټ وینسلټ لوبولې کیټ وینسلټ هماغه انجلۍ ده چې په ټایټانیک فلم کې د فلم د انجلۍ رول لوبولې نو دواړه یو وړه الوتکه چارټر یې کرایه کړي
So what's the rush?
I'm getting married tomorrow.
Oh, congratulations.
No, it's we're not.
We just met.
پیلوټ او سپه د وړې تیارې په لومړي سیټ کې ني او دوی دواړه شاته په لار کې دوی ټوکی کوي خان دي سره او د ژوند نه مزه اخلي
medical conference
are you a journalist I would explain the questions
خو ناڅاپه پر پیلوټ یو ډول حمله راځي او الوتکه مخ پر ځمکه روانيږي دا نو خورا ویرونکې صحنه دي تیارا د واورو په منځ کې لویږي یو وخت ډاکټر په هوش کې راځي او چې کله سا صورت پر ځای شي نو را پاسيږي. ده زخمی وي، ګوري چې پیلوټ مړ شوی، خبریاله په کوما حالت کې ده او سپی ژوندې دی. دوی درې واړه د تیارې له پریوتو ژوندۍ راوتلي وي، خو په یو واورین غر کې د الوتکې په باډۍ کې دننه د کنګل موسم سره لاس او ګریوان وي. د نجلۍ موبایل مات شوی وي او د سړی هغه سیګنل نه ورکوي. نو بویا چې دوی له ټولې دنیا ورک وي، هیڅوک یې د مرستې نه وي. دوی باید د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره خپله مبارزه وکړي.
Alex, can you look at me? You really hurt your leg. Your phone smashed. My phone has no signal and we're pretty high up on the mountain.
روستان جلی په هوش کې راشي خو سخته جوړلوي. د سړی سره یو لایټر وي. په مرسته دوی سوزایا اور بلوي. دوی سوزایا د مرګ سره مخامخ کیږي خو همت نه بایلي.
Someone's looking for us.
Pilot didn't file a flight plan.
Nobody knows where we are. We're all we've got, me and you.
دوی دواړه او سپی د یخ موسم د پړانګ د برید د غرونو له خوایدو او په اوبو کې له ډوبېدو نه ژوندي راوځي او د څو نیو مزل نه پس اخر هم آبادۍ ته راوځي. د څو نیو په دې خطرناک سفر کې دواړه د یو بل سره دومره نږدې پاتې شوي وي چې اخر هم د یو بل سره مینه پیدا شي. کله چې دوی په روغتون کې وي، د نجلۍ چې الکس نومیږي ملګری راځي. دواړو په خوا غوښتل چې د یو بل سره واده وکړي، خو د دې حادثې نه پس حالات بدل شوی. ډاکټر چې په فلم کې نوم بن باس ته سو کله په خوا د خپل میرمن نه جلا شوی وي او لمن نه مایوس انسان په سیر ژوند کوي. د حادثې نه ل بچ کېدو او آبادۍ ته ل راوتلو وروسته دوړه په نیویارک کې جلا جلا ژوند پیل کړي. خو یو ورځ خبریاله ډاکټر ته هغه عکسونه استوي چې په واورین غر کې تری اخیستي وي. ډاکټر چې عکسونه ویني نو خبریاله ته زنګ وهي. دواړه په یوې کافې کې سره وخت ټاکي او هلته سره مخامخ کینی. ډاکټر ورته وایي اوس به دې واده کړی وي. هغه ورته وایي نه، هغه لک ډیر ښه دی خو د واده لپاره مناسب نه ګڼم. جلی ورته بیا وایي ما او تا په واورین غر کې سو نه تیرې کړې، د یو بل سره مو مینه وکړه، ژوندي پاتې شو، راووتلو. هغه وخت کې ما او تا دوه په دوه مجبور چې د یو بل سره لاس ورکړو. اوس دنیا لویه ده، موږ مجبور نه یو. کېدای شي ستا انتخاب زه و نه اوسم. دواړه خپه دلګیره له کفینه راوزي او په مخالفو لورو روان شي، خو مینه په خوته زولنې اچوي. دواړه په یو وخت بیرته راستنیږي او یو بل ته غېږه ورکوي. نو دا وه د ترمنز مغار یا دی ماونټین بټوین اس فلم کیسه چې په لنډه توګه مو درته وکړه. دا فلم د یو ناول پر کیسې جوړ شوی. دا ناول او فلم نوم یو دی. دا ناول لیکوال چارلز مارټن دی. د فلم ډایرکټر هانی ابو اسد دی چې فلسطینی نژاده جرمنی دی. د دې فلم لپاره موسیقي رامین جوادی جوړه کړې چې هغه اصلا ایرانی نژاده جرمنی دی. د سکم دوه ساعتو په دې انګلیسي فلم 15 میلیونه ډالر لګښت راغلی. دا مصرف که څه هم ډیر زیات دی، خو د هالیوډ فلمونه که په زیات لګښت جوړیږي نو په ګرد نړۍ کې مینهوال لري او پرې لګول شوي پیسې د ګټې سره راګرځولی شي. دا فلم لا تر اوسه په نتفلیکس او یوټیوب کې نشته، خو که راغلو نو ښایي په افغانستان او پاکستان کې به هم دوستان وکتل شي. د ماونټین بټوین اس فلم باره کې معلومات مو درته وړاندې کړل. د مجلې د دې غنی مطالب هم دومره. تر بیا د لوی خدای پامان.